د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه احمد تکلم په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمنې رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د غبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خبرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. 203 تن در قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د پکتیا امنیه قومندان له خپلې دندې استعفا وکړه. تمد د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد د امریکا فایزر او جرمني بایونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي واکسین ته شین څراغ ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر ذاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤول مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تن در قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانې ویاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا ادبادې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. نوموړي د طالبانو د دو ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل و نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوښه استعفا کړې ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ژمن نظامی افسر دی. د پخپله خوخه باندې استعفا کړی ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه او ویل چې لمنځوري دو وروسته به لاملونه له خلکو سره شریک کړي. نو موري له شاوخوا یو نیمه میاشت رئیس د پکتیا د امنیه قومندان په توګه دنده تر سره کړې ده. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکې ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې برېټانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړني توګه دغه واکسین تایید کړ، د اروپایي ټولنې د غړو له خوا ډیر تر فشار لاندې وه. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مامین په مرکزي ښار قرغوندی کې د درملو جوړولو په یو فابریکه کې نن رسمن د سپوتنیک وی واکسین د تولید لیکه پرانستله. د قزاقستان د دولت د رسنیو دفتر ویلي چې د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د راتلونکي 2021 کال په فبروري کې پیلېږي، لومړی روغتیايي کارکوونکو، ښوونکو، زده کوونکو او محصلانو، د قانون د تنفیذ افسرانو او هغو کسانو ته دا واکسین ورکړل شي چې د لوړو خطرونو په ډله کې راځي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې له مخکې تطبیق پیل شوی، د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیمونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد رغول لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو وروسته د استازو او سنا جرګو غړو د دواړو ګوندونو لخوا پر وړاندې شوې یوې بستې چې ډیموکراتانو او جمهوري پالو یې کافي ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راز په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارد ډالرو لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوي قوانینو په وړاندې نوي ډلې ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي یو فستیوال بڼه غوره کړې ده. دغه معترضو کروندګرو چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي او اکثره یې د هند د شمالي ایالتونو استوګن دي د تېرې نومبر میاشتې په نیمایي کې د نوي ډلې پر لور پر موټرو کې اعتراض پیل کړ، خو د پولیسو لخوا یې په لاره کې مخه ونیول شوه. دغه کروندګر ویریږي چې دغه نوي قوانین به چې له مخې دوی باید خپل محصولات په ټیټه بیه پر دولتي کمپنیو وپلوري له اقتصادي پلوه به د لویو کمپنیو لخوا له نیستۍ سره مخامخ شي. د کروندګرو له دغه اعتراض سره د ډیرو نورو شغلونو کاروباریان هم یو ځای شوي. یو هم د غاښونو ډاکټر سونی اهلی والیا دی چې د غاښونو د اکسرې پر ماشین او دو څوکیو سنبال مینیبوس له خپل کوره 250 کیلومتره لرې دغه اعتراض ته راوستی دی. نوموړي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې که موږ اوس ډاکترانو د همدغو کروندګرو اولادونه یو، نوموړی په ورځ کې د نږدې 100 تنو وړیا درملنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته راپورونه او مرکه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې وغندلې چې وای پارلمان د پلور او پیر په یو ډګر بدل شوی. جرګې همداراز د امنیت د مسؤلو ادارو د چارواکو د استجواب پریکړه هم وکړه.
څنګه چې دلای شي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي د دې لپاره پلانونه ولسی جرګه لري که هغه عملي شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه په ټاکلي وخت بیا پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې له ماشومانو سره د میندو او پلرونو لخوا د تشدد په اړه بحث کوو.
هو کله انسان د ورتن چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمیزي بیا جګر نشم وهمه یا پلاس بوند یا چپلقه بوند یا پلخته بوند یا پلین بوند هر چه چی برا فرست.
دا پروگرام د سپورت نړۍ لونیز پروگرام سره په دوه منیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته ولسی جرګې نن د لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی پر روستۍ او څرګندونو سخت خبرګون وخوت. میرمن غنی تیر پنځشنبه له ازادي رادیو سره په یو نوې مرکه کې تور پورې کړ چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر په ډګر بدله شوې ده. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپله دغه ادعا ثابته کړي او که یې ثابته نه کړه د جرګې له غړو د بښنه وغواړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو له امله له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړی او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحماني په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق ترې هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی، تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند، نو ځکه ولسی جرګه اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤوله کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو ګواښ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې بعد د لومړی میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنځشنبې په ورځ لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
لبد مرغه کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته د رایو د ورکولو لپاره راټول شول، دوی د ډېرې ټیټې سوې چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوې ده.
میرمن غنی په دې ځانګړي مرکه کې دغه شان ویلی وو که ولسی جرګه وغواړي او که ونه غواړي، د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو ته رد شوي نوماند وزیران به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې رد شوي نوماند وزیران د قانون له مخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوري ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 15 نوماند وزیرانو له ډلې 40 ته د باور رایه ورکړې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولس استازو نن په خپل غونډه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی څرګندونې وغندلې. د جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز د ولسی جرګې پر غړو د حملو د زیاتېدو له کبله هم اندېښنه څرګنده شوه. وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکي په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له خلکو سره یې کړې وي، نو ځکه یې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب پرېکړه وکړه. په دې اړه د بحث لپاره مې د ولسی جرګې لغړی نعمت الله کریاب سره مرکه وکړه. ښاغلی کریاب، د مرکه په پیل کې په جرګه کې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب په اړه جزئیات څرګند کړل.
په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخښه کېږي، بلکې ښځې، ماشومان او عام د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریز ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه په خان محمد وردک پرونی پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جدي پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حد اقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی
وکړي. سوال هم دغه دی چې بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي، دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرح ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل، مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه کېدلی شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي؟ د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کړي او هم خپله دا په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسي کراچۍ ولاړې دي، هلته پکې دوی تفکیک نشي کولی. په همدې ډول په بېلابېلو جامو کې خلک د همدغو سړکونو په غاړو باندې لاسي پراته وي. د خان محمد په وردګ باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسی جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسی جرګه مجبوره ده د هغو متعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په مالي کېدو کې عملا ولسته وخی چې موږ دغه پلان او دا عملی.
کریاب صاحب یو ورسته پوښتنه ک لطفا پلانډو سره جواب راکئ چې حکومت وایي شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، نو کدی ولسی جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزورې نشي؟
ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندې امنیتي بنسټونه کمزوري کړي، دا غوی به غوښتنه دایي چې دوی چې څه وایي باید عملي کړي. امکانات که نه لري ولسی جرګې ته به وایي که دومره امکانات دي، دومره صلاحیت دي، دومره واک او دومره ځواکونو شتوالی باوجود د هغه چې د پیښې مخه نشي نیولی، دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوری کوي، بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پیښو مخنیوی ترې وشي.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریابو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسد الله سعادتی وای د سولې خبرې باید بیل زنده په ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلی سعادتی که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډیر متفاوت بولي، خو زیاتوي په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بلغړی امین واحدی د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. امید ظاهرمل کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکي پړاو خبرې د مرغومي تر 15 نیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاري چې د خبرو بیا پایل ته لیوالتیا ډېره ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیله مند چې دا خبرې په خپل ټاکل شوي وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډېږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلی سعادتی چې د ښې حکومتولۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیچ یو لوری نمو کې اني د مصالحې عالی شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوری نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانه د خبرو بیا پیل د ټاکل شوی مودي ان یو ورځ هم روسته نکړي.
تیرونه د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا پاړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لسپارلو ورسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتوره زول لپاره د نورو سلام مشورو په خاطر وزنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولی. امین واحدی وای دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منصپانګه ده راوت سرخی. خغلی واحدی اوربند او دراتونکو نظام څرنګواله د دې پړاو خبرو لننګونکو موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پای ته ورسوو، تاوتریخواله لمنځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابر وي.
امین واحدی وای طالبان د دوه موضوعاتو په اړه جلالي لوري لري او ان دوی ته په سپارل شوې اجنډا کې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. خغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم له خپل امارات نه دي تیر شوي او په یو ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډیره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکلید. امید زهیر مل، ازادي رادیو کابل.
نن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای د وجل کې دوه څلوي احتمال ورځ ده. دای د نومبر په 12مه په لشکرګا کې د پر موټر د نخلاول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمه نیټه اعلان وکړ چې د نوموړي وژون کې نیولای دی او د تورن اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه وایي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي او د خلکو او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ
دا د یو کس نه بلکې د یو ولایت غږ وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی چې د روان زیږدیز کال د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې د پر موټر د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی غلام ولی افغان وایي
الیاس تایی یو د هغو ځوانانو څخه و چې همیشه یې د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رساوه. د الیاس دایی تشه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان و.
دایی 33 کلن و، واده کړی و او د مهربان په نوم یې یو دوه کلنه لور هم درلوده. الیاس دایی په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبريالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانې د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس دایی وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شوه او په ټینګه یې د قاتلینو د نیولو غوښتنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکي نیولی دی او اعتراف یې هم خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه یې څه نه دي ویلي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایی د وژونکو د علني محکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د اروخات دایی او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایی ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وو، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نشو. په نږدې دوه میاشتو کې په افغانستان کې درې مهم خبريالان وشل شوي. د الیاس دایی له وژنې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یماس یواش په ورته پیښه کې ووژل شو. دغه شان د الیاس دایی تر وژل کېدو لنډې ورځې وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو ویان دا خبرياله ګلسوم چې په ملاله مشهوره وه په یو وسلوال برید کې ووژل شوه. بیا په کابل کې د آریانا تلویزیون د خبريال فردین امینی د مرموزي وژنې خبر خپور شو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځان وژنه بللې وه، خو کورنۍ دا خبره رد او په دې اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. تر اوسه هیچا او یا هم کومې وسلوالې ډلې په رسمي ډول د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغو وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې قدري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابت شوي باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات هم ویجاړ او لوټ شول. چارواکي وایي څو میاشتې مخکې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د فابریکو د بیرته فعالېدو لپاره د یوې موافقې له مخې د کندوز سپینزر فابریکې د فعالېدو لپاره د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 15 پایې د غوړیو د تولید ماشینونه پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوي هوکړې له مخې کندز ته 15 پایې د غوړیو د تولید نوي ماشینونه را انتقال شوي.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړیو پروسس ظرفیت لري چې په مجموع کې 15 پایې ماشینه په سلیری ساتو کې لاس ټنه غوړی د پروسس ظرفیت لري او د نسپولو چاري جریان لري د زربدا چاري تکپیلی سي او بیا به افتتاحات آماده ای.
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبدانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشین آلا سدی هر نوع تیلی دانه پروسسوی لکه کنزل، چگت، زغر، شرشم، افتاب پرست دانه دی پروسس وارتیا لاری. او یو ماشین پده که لکه ویژه ماشین ده سکوالیسی سیادانه، بادام، پسته یعنی طبی دانه هم پروسس.
پا کندس که خلق دی سپینزر شرکت بیرت فعالی دو تا خوخ دی. پنځه درش کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښې اغیزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندز ولایت د امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونا جګړو مخکې دې شرکت هر کال کاروانګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارز هر کال 1,500 ټنه پخته 1,000 ټنه خالص غوړي 1.5 میلیونه کلچې صابونونه مقطري اوبه اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورونا جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوي. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. افغان حکومت په تیر 12 کلونو کې ونه توانیده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعال کړي. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعال کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ورور از د کونړ ولای نه خبر کوم. دا دوه درې کال کی چې موږ د مایبون روپۍ نه راکې او واسطو شهر کله یو باندې کله بالا باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تا کتاب چې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماش له والا کې. موږ دا مشکل د کونړ د بعض مایبین دی دا مشکل وزارت سره شریک کې چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی. والسلام.
واحد الله وطن دوست ایمل ولایت تگریش لو سارے کلیجا جسیم سنتاس وطمائز کیا دا دا سنگل کی سلام شبک سلام خدس دا دا سلام شرکت دا گئی نا وقت دا سی بس لر لر کار کی دیر کار نکی مرد گرپور چراک صدایی نوی چی دا رات پا لکی و رات سامائی کی مرد دلت دیر و سر پا تکلیپیو بس پاوته کې مثال اته څلور ساعته پاتې نور بندې سو کدا غره ته پاتې مننه د دې رادیو څخه.
زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو سره په اړیکه کې یم. زه د داخلي چارو وزارت همدارنګه ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زړسوی وکړي، غفلت ونه کړي، ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله. دغه ځوان خوان د جامې بازر دی، دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، انجرین د وضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې. د امنیت او سلم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبرو، خو دا وخت 4:30 دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکر زاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله نن د تاجکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري، او سبا یې هم د هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قول اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د دوو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قول اردو د څلورمې پللې واقومندنې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه ډران الوتکې چې یوې د یو بم او بلې د دریو بمونو د لیږدولو وړتیاوې درلودې، د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه یوړل شوې. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپله خوښه استعفا کړې ده. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو این تک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. په پکتیا کې ساکل د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریخي او مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل لري.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو، اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په گردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان ویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډیر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه، چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل، نو تر غزنی هم موږ پکتیا
د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریا خیلوایی هغو بزایه شو خزو چې له ولسوالۍ یو دوی ته مراجعه کړي ډیری له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ سکل زه ډیر د مراجعین سي دي، هغه موږ په دغه حصہ کې لرو چې د ولسوالۍ څخه ډیر خويندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډیر زیات شوي. یو سروي اوسي او څه همکاري سي دي دوی سره اوسي، یا نقده یا خوراکي توکي هر څه سي ورکول کیږي. زه فکر کوم پغه یو هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. ای دوی لپاره باید د سی پایدار د سی برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه څه تر سو پرې دي دوی خپل اقتصاد په فو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثر پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفر غړي بهر تللی دي، اوس چې بیرته راستنې کې دی، کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوې دي. هڅه به دا وکړو ان شاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر سو د دوی لپاره د خارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بلورې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي چې سږکال 1.3 بې ځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره موږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې، غیر غذایي مواد، کمپلې، ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونز د دوی دی زای نشټواله ده.
بلوري ته د پکتیا په گاون خوست او پکتیکا کې بیا لشپګو کلونو راهیسه د وزیرستانو یو کډوالو تر لاسو ضروري بایومیټریک شوی کورنۍ میشته دي چې هغه هم د ژمنه وسایلو سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنه لري.
آزادی رادیو ته غوښونه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورستله دی چې د نړۍ دریو پرمختللو هیوادونو د فایزر او بایو انټیک کمپنیو د کورونا ضد واکسین ته اجازه ورکړه. تمه ده چې اروپایي ټولنه هم نن د دې واکسین په اړه پریکړه وکړي. که د اروپا د درملو د تنظیم اداره دا واکسین تایید کړي، نو د روان کال تر پایه به د دې ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د اسمت څاروان راپور واورئ.
تمه کیږي چې د اروپایي اتحادیې د درملو اداره نن د امریکا د فایزر او د جرمني د بیو انټی کمپنیو له لوري په ګډه جوړ شوي واکسین ته اجازه ورکړي. که دا واکسین د اروپا د درملو ادارې چې مرکز یې د هالند په امستردام کې دی او په اروپا کې د درملو د تنظیم مسؤلیت لري تایید کړ. د اروپایي اتحادیې په 28 غړو هیوادونو کې باید د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د کورونا پر ضد د واکسین ورکړه پیل شي. ټاکل شوی و چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ د فایزر او بیو انټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي، خو وروسته له دې چې بریتانیا، امریکا او کاناډا دا واکسین تایید کړ او هغه ته یې د تزریق کېدو اجازه ورکړه، تر فشار لاندې راغله او د پریکړې وخت دی نن ته رامخکې کړ. د اداره به همداراز په دې با فیصله وکوي چې آیا د مدرنا واکسین ته جواز ورکړي او کنه. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د مدرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو انټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مدرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تسریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مدرنا نږدې 6 میلیونه ډوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مدرنا واکسین تر 95% پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټو غړو اجازه ورکړه چې دا واکسین دی هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. د فایزر او بیو انټیک له واکسین سره د مدرنا د واکسین یو لوی توپیر دی چې د مدرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی نن ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
سموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو په لګي چې د سهار تر او دوام کوي. قدر منوریدونکو له دې سره د راپورونو د برخې پای تر ورسیدو. د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو،
له ماشوم سره تاو تریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جراته کېږي د غر ځای د چهر څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاو تریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلی کېږي دل نه پوهي نه ویلی کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن پو خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
زما حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شي سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مې وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې د جټې سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راندې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګرته نسم وهم، کله چې بېخوی هستم بیا ورکوم اوشت کنم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خواه ما خواه عیبی کیگی
شه نه خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال
نه که نه کیگی دقیق جوش که چای نسیم کلو دیر بوز رو پاندی راج
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چه ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت که یعنی دستی فکر ما لرسی دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسې ماشومان وهي که نه بیا ورته متوجه سوي دا څومره پس رفته کېږي؟
خو داسې کم جراته کېږي د غر ځای د چهر څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي نوري ترس کړي بیم کړي چې بېرته کور کې ملاړ سم بیا مور مه وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کېږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کېږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سه تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کېږي سه فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی دی. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پالچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل نه پوهینه ویلی کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوتا کو تر واخل دبای تر واخل او دب او دب او دب او دب دا نه پوهینه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنول شي بچی دا خط ولیکه، درس وایه، دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شيږي، دا څه زما ورته شيږي.
که راستو دي ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په دې باندې بد تاثیر کوي؟
ډیر. ماشوم ته چې ته څومره رړل ون نږدې کوي، لاس په کشکاږي، خکالي ورته کوي، خلیباس وراغونځي، بازار کې چکر ورکوي، ماشوم په خپل واده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته وي پاسه چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار یې لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخي، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي، هم مور پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي. داری یش په خوب کې چیغي وی، بغاری وی، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید دی یو سړی مور او پلار او نور مسنان ډیر رحم وکړي او ډیر لږ په وسو دی، او نو مور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې، چې ماشوم د کنه پرکان د کې ګل دی شته، ولی په دې باندې ظلم نشي.
قدر منو دوستانو، په دې علاج چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومانو سره تاوب تریخوالی ونه شي، ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومان خبرونه پای ته رسوو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې،
د
د لوب له میدان په بل ونی زخ پرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چیروغ جوړ او خوشاله وسې پرونه خبرونه کې بو واوري چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د جلال آباد کرکټ ډیګ پیل شوه ده. په کابل کې د کرکټ د یو نوی معیاري لوبغالي د جوړولو په اړه هم خبر لرو او کو وخت وو د سکوهنه په اړه به هم یو مطلب در تخپور کړو. د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی چې زاج مل تورمانی وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
افغان کرکټ بورډ وای په کابل کې د نوی معیاري لوبغالي لپاره شپې تجربه ځمکه ځانګړي شوې ده. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په لوخیلو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په هدف د ځمکه ځانګړي شوې ده چې د لومړنیو رسمي چارو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر رغنیز چارې هم پیل شي. په دې اړه د کرکټ بورډ په یو خبره شوی اعلان کې راغلی چې د لوبغالي آباد 15 سره نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او اکثر لوسو اکاډمیو سره آباد کورنۍ او بهرنۍ لوبغاړو لپاره 15 ستوریز ملمستون به هم جوړیږي. د هرات د بدمنتون د نجونو لوبډلې د بدمنتون په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د هرات د بدمنتون فدراسیون رئیس نادر شاه اميري نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي دوه ونې وړاندې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدي. نیوزیلند له پاکستان د شلوریزو لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه. نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوریزه لوبه کې پاکستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند د پاکستان د 1/4 شپې تمنډو هدف د لوبي په شلم اور کې دی یو لوبغاړي په سوځیدو پوره کړ. نیوزیلند په دې بریا سره د درې شلوریزه لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه او بیگ بیش لیگ کې سیدنی سیکسر لوبډلې دویمه بریا خپل کړه. د استرالیا هیواد بیگ بیش سیالۍ 13 ورځ لوبه کې سیدنی سیکسر لوبډلی ایډلیټ سټرایکر لوبډلی ته د 48 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
لا ازادي رادیو نه د لوبول میدانه ونیزه خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل په ننګرهار کې د جلال آباد کرکټ لیګ یا جی پی ایل پیل شوه ده. د شپې د لیګ کې څو لوبډلې لوبیږي او څومره وخت دوام کوي سما همکار اکرام الله اکرام د دغو سیالیو د یو سمبالونکي عزیز الله خیووال سره مرکه کړي او په سر کې ترې د دغو سیالیو په اړه پوښتلې دي.
نن شپږم ورځ ده چې د لیګ موږ پر مخه چولې ده. تر دې دمه 15 لوبې شوي چې نن شپږم لوبوي او هر ورځ یو لوبه کېږي. د غرمې نه بعد ټوټل تقریبا 15 ورځې دوام کوي. یعنی 15 ورځ به پای لوبه وي.
ټول سو لوبډلې دي په دې لیګ کې.
ټول اته لوبډلې دي. یو لوبډلې د کابل څخه راغلي او لوبډلې شدید ننګرهار څخه دي. د ټول یو بل سره په منځو کې خپل شي مطلب یو هر یو بل سره یو لوبه تر سره کوي. د چې کله یو لوبه تر سره کوي مونږ به دې ته پوینټ ټیبل تاکل چې دا وی د لارې نه بعد بیا فینل دلاره پیدا کړي.
یعنی دا تقریبا لیگ سیستم دی، ګروپی سیستم نه دی.
بله او لیگ سیستم دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ همکاري سمره ده د دې لیگ په چمتو کولو کې تاسو سره؟
تر دې د ما یو خاص همکاري نه دا کړي. تر اوسه 13 ورځې د افغانستان د ډومېسټک کرکټ یعنی کورنی کرکټ د پیج څخه یو خبر شیر کړي چې دا غسی په ننګرهار کې ولې بلا چل شي. تر دې د همکاري نه کړي هم او همدارنګه سکورر او نور کمنټران دا ټول موږ په خپل شخصي لګښت باندې لګي او خپل شخصي لګښت هم نیولی.
او دغه لیگ کې تاسو وړاندې ول چاته لوبډلې دی یو د کابل او و پنګرار کې دا د کلبونو لوبډلې دی کنا په شخصي لګښت باندې بیلابیل ټولونو جوړی کړی څنګه؟
یو لوبډله د ټولنې دا او یو لوبډله چې کابل راغلی هغه د کابل زلمی لوبډله ده چې تیره د شپږیزې چمپیون هم همدی شوی وو او نورې چې په ننګرهار کې شپږ لوبډلې نورې پاتې کېږي دا شخصي کلبونه دي.
په دې بیلابیلو اته لوبډلو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي مشته دي کنا د 19 کلنو د غشان د 14 کلنو یا د ای ټیم لوبغاړي پکې موجود دي؟
تر اوسه پورې د ملي لوبډلې داسې لوبغاړي نه درلودل چې هغه کم مشهور چهره معلومه ده. او د 19 کلنو او د افغانستان د فرست کلاس یا مطلب لیستې لوبډلې چې کوم هغه لوبغاړي پکې لوبېږي دا غي د نګانا دا غي دغه نه ډیر لوبغاړي موږ سره ولوبېدل او په تیر شپږ کې چې څومره لوبغاړي لوبېدل تقریبا په لیګ کې زمنګ نیمای لوبغاړي د ماغه د تیر شپږ کې د افغانستان شپږ کې چې کړي او دا غي ځین لوبغاړي دا غي او دلته لوبېږي او د وسنۍ 19 کلنو مطلب دغه تیر کال چې ورلد کپ شو د دې تقریبا 15 کسان چې تیر ورلد کپ ته تللی وو او د افغانستان نمائندګي کړې وه، هغه ټول دلته ولوبېدل او لګیا دي نور هم لوبېږي.
دا تقریبا اول ځل دی چې په جلال آباد کې دغه ډول یو لیگ پیل کیږي او روان دی. تخنیکی ستونزې به موجودې وي تابن موږ چې ګورو دا لوبې تاسو په فیسبوک په ژوندۍ بڼه باندې خپروي، کوم تخنیک نه مو کار اخیسته او همکاري در سره په دې برخه کې چل؟
تخنیکی ستونزې ممکن موجود وي، موږ غواړو ورځ پر ورځ چې تیر ورځ کې نه غلطي نه وي هغه نه کوو، چې نن کې غلطي نه وي هغه استعمال نه کوو. او مطلب دا کیمرو لګ مشکل دی، موږ کیمرې ډېرې په کار دي او موږ درې کیمرې لرو، ځکه چې شخصي امکانات موږ دا شروع کړی دی. او تخنیکی همکاران چې کوم دي، هغه د ننګرهار د ورزشي خبریالانو مشر عباسین امرخیل دی را سره، همدارنګه نور ملګری دا هغه چې کوم ګروپ کې خپل ملګری لري، هغه موږ سره په تخنیک بخش کې کار هم کوي، کمنټري بخش کې هم کار کوي، او همدغه د کم کیمرامینی پروډکشن چې هغه جوړ کړی په دغه برخه کې هغه را سره همکار دي.
دغه ډول لیګونه څه فکر کوي د افغانستان د کرکټ د راتلونکو د پاره څومره مهم دي چې لکه تاسو یادونه وکړه چې نوی لوبغاړي د پردې مخ ته راشي؟
زیات مهم دي، ځکه کا موږ چرته وګورو افغانستان کرکټ ډیر خروان دی، خو مطلب دلته هغه لوبغاړو ته وخت نه ورکول کیږي چې هغه مطلب غریب وي، هغه ناشاره وي، یا هغه به واسطي نو. دغه لیګونه کې چې من هغه لوبغاړي چې ډیر غریب دي او استعدادونه پکې دي، یا د اطراف نه راغلي استعدادونه پکې دي، هغه من پردې مخ ته کوو. بلې قسم باندې ګوري بیا هغه مطلب هر سړی کولای شي چې بیا د خپل حق وغواړي، ځکه نو چې ما هغه ته یو لوبه تر سره کړې زه دومره استعداد لرم. علاوه د دې نه موږ دغه وختونه د کرکټ بورډ لم کوو، کچیر ته راتلونکي ډومېسټک یا فرست کلاس چې کوم میچونه دي، اغه هم کدا چې زمونږ په شان ته دیو همت دي، زمونږ دغه غوښتنو کې چې مونږ د فورت کلاس مشونه ورته لایو کو ترڅو هم د کرکټ لوبغاړي په خوشي هم دیو تا غا د تخنیک د لارې نه لوبغاړو معلومات شي چې دا لوبغاړي څومره تخنیکی دي.
د ختیځ کرکټ اکیډمۍ مسول عزیز خیووالو اوس هم د سکوهنې پاړه یو مطلب
د سکوهل یا بوکس سپورت د رینګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. د غلوبه د دوو مسلکی کسانو لخوا په ځانګړو د سکشو سره تر سره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوخون کې او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځلا معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رینګ لزمکه څخه یو متر لوړ وي او د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی 1.1 متر وي. سکوهون کی د لوبې پورز وزنیږي او سره جوړه کیږي، د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغي هم اختنوي، ل لوبې مخکي او ل وزن کولو وروسته تر روغتیایي کتنې لاندې نیول کیږي. د سکوهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره ل 2-3 دقیقو راوند او د منځني سن لپاره 1-3 دقیقي میدانونو کې ترسره کیږي. نوی لوبغاړي کولای شي په 3-2 دقیقي میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبې په منځ کې 1 دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او درانه وزن لرونکي سکوهونکو هم په 3 دقیقي راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځلا د هغوی لوبي لس 12 او ان 15 راوندونو ته رسیږي. د سکوهولو لوبه کیدای شي د ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربه سره پای ته ورسیږي. یو سکوهون کې د یو سیال سکوهون کې د ضربې لامل پزمکه ولويږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه خپل ځای څخه پورته نشي، لوبه بایلو ده او وای هغه ناکاوټ شو. د لوبي بهیر د رینګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رینګ په څنګ کې د یو څارون کې پلایوي لخوا کنټرول او څارل کیږي. لملاخ کته په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل منه دي او همدارنګ په خلاص او نه موټی شوی لاس لیچ او چپیړې باندې وار کول هم فاول دي. په افغانستان کې د سوکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز او ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي. د سوکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، نیمروز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې خزلې دلې دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
Thank you.
په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio